دا مشال رادیو دا سحر نه بجې شوریدن کورن دا زیارت یا پنځم به ورځ د 2015 میلادي کال جون میاشتې یو لسمه نیټه زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه غړې سلام پورتو پاکې درته ز هارون باچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه موضوعات او رپورټونه د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او تر څنګ سو سندرې درو خبرونه له بوریوال کاکړاو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکه هزارا ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې بهرنی لاسونه نسته بلکې قاتلان د کوټې په شار کې دنه نه دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې یا څوارلس دولت مخالفه وسلوال وژل دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 4500 نور پوځیان عراق ته ولیږي اوس بشپړ خبرونه هزارا ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې لاس بهرني لاسونه نسته بلکې د دوی په وینا قاتلان د کوټې په شار کې دننه اوسي د خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزارا د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگولی پنور خلق تورو نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور ونہ لگم او ہغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدون کو هدفي وجنو پاړه هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچی وویل دوی ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې د ترګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تېره ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه داسې معلومات نه دي وړاندې سوي چې هلته د هند لاسوانه ثابته کړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 14 دولت مخالفه وسلوال وژل دي د یاد وزارت له خوا بیګا خبر سوی خبر پاڼه کې لیکل سوی چې د عملیات په ننګرهار کندوز بدخشان کندهار زابل روزګان کاپیسا غزنی خوست او بادغیس کې سوی دي خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي سوی هم دي په دې عملیاتو کې پولیسو پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه خو دا نه دي ویل سوي چې هغوی ته هم څه مرګ ژوبله رسېدلې او که نه د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یوې چاودنې دوه تنه ټپي کړي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا شاوخوا 8 بجې په غلجي مارکیټ کې د پژواک خبري اژانس ځای دفتر په دروازه کې د نښول سوي بم له امله رامنځته سوې ده دی وایي چې د پیښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیول سوي خو پلټنې روانې دي چا د دې پیښې پړه نه ده منلې امریکای ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 4500 نور پوځیان عراق ته ولیږي دا خبره د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه د ویل د وی ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 4500 نور پوځیان چې د سلام شروع او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورته سته ځای پر ځای کړي سپین ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قماندې لاندې دي د مهمو سامانونو او موادو د ورکړې هڅې تیزې سي سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادي د وړاندیز په رڼا کې کړې ده د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سختدرزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدرزۍ ځای نسته نوموړی دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. ده زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته د یو پرمختللي او زغم لرونکي هیواد په توګه وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. عراقی چارواکي وایي چې موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومونه اخیستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تېره ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او درې عام وګړي پکې ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي سوي او شاوخوا یو شمېر موټرونه سوځېدلي دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پېښې پړه نه ده منلې. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره وایي چې د شام تر 6000 ډیرو وګړو په تیره یوه اونۍ کې ترکیې ته ورته کړی. دغه کسان د شام په شمال کې د تلبیز ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله ویری څخه ترکیې ته ورغلی دی. د تلبیز په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته نیولی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د بلوچستان د کوټې د شیعه هزارګانو مشران پر هغوی د هدفي بریدونو ذمهوار بهرني استخبارات نه بلکې په همیات ښار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده ویلي دي.
موږ ډېر په سختي سره د هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنټ ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دار وځړول شو چې ویل کېږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر له 13 کالو کم و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو ادارې او چارواکي وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصي کورس پای د دې ماشومانو لپاره خود د اوسه پورې په ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورس نه جوړ شوی.
او د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو دوو کلونو کې ونتوانید چې د صوبې ترقیاتي بجټ پوره خرچ کړي. د چارو یو شدونکو هیله ښیي چې د صوبې حکومت به دا ځل په دغه لړ کې له احتیاط کار واخلي.
بجټ چې کوم دی د دې استعمال په باره کې به ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش وکړي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د احمولنی رپورت په بلوچستان او په ځانګړې توګه مرکزی ښار کوټه کې په دې ورستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې غړي پنخه کیږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناوې هم کوي. دا لغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بگټی دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیرې یک شنبه په ورځ وسوا چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل سو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان لا شی مسله کسره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه سوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بگټی تر دې یاد پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. د ویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی. خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پا نور خلکو تورو نو لگو زبا بالکل پر بلچا تور ونا لگوم او هغه هم پا زنگڑی توگا پا کوٹکی دا کی دون کو هدفی وجنو پاڑا هغه زکا چی پا کوٹکی زینی دا سی قوتو نشتا چی هم پر فیس بک ویناگانی خبروی هم دا کوٹی دا خار پا باچا خان چوک منان چوک دا وزیرالا او گورنر لکور سر پا ڈاگا وای چی هزارگان منگ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غونډې په وړکوټي ښار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. د ویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې دي قیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. د ویل
زموږ په صوبه کې چې دا کوم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کوم څوک د انټیلیجنس کوم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیاب سي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي ښار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دي وتلی وي. د وویل داسې ښکاري چې په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نسته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی اس اچ او خبر دی چې کوم علاقه کې چې دی سره روان دي سند روان واقع اوسو درې میاشتې بعد بالکل مجدا کمپنسیشن ورکولې سو پولیس ته ایف سی ته جو ډېر وخت درې میاشتې بعد رالی یو پله پسې چې دا دغه وکړي 12000 پولیس والا دا کوټ کې ستا نو دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ
د یادونه وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل سوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل سوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه سوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ په سزا تر بندیز پورته کېدو وروسته په هغه هېواد کې د ترهګرۍ په تور پېژندل شوي یو شمېر کسان پانسي کړل شوي دي. له دوی څخه یو تن آفتاب بهادر مسیح و چې پرون چهارشنبه په دار وځړول شو. د هغه په اړه ویل کېږي چې د قتل په تور سزا ورته په 15 کلنۍ کې اورول شوې وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم د یو بل کس ده چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوې. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو په هکله د قانوني چارو پوهان څه وایي دا به د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې واورو.
په پا پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د پانسي سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پا پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د پانسي په سزا اورولو هم لانجه رامنځته شوې ده چې د یو ماشوم د تښتونې او وژنې په جرم یې د پانسي سزا 4 وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پا پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغې کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کیدی شي او چې دا ثابته شي چې ده جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغوی له ورکړل کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایټ ته نیمه سزا ورکړی شي خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي قسم په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسٹس سسٹم دے آرڈیننس داغه مطابق ار افندر دی کنه چې داغه عمر د اطل له فکالونه کمی نو هغه ته لکه پانسی نشتا چې کم قانون سازی شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي کو اکثر ابهام په دی باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورٹ ادارې کې عمر یې وی بد سیشن کې مختلفی نو خو حکومت چې کم قانون دی هغه ډیر کلیئر دی چې دې قانون مطالب چې لکه خصوصي کورس پی د ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسی سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
اخیری سپریم کورٹ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی نو سپریم کورٹ بیا چالا د مرګ سزا نه ورکړي او کله مرګ سزا ورکړي شي وي اگر کومه کې عمر کې دي چې دغه سزا کې چې دي دغه پاغه سزا کې وشمارل شي او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا معاف نشي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی دي.
د په داسې حال کې چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 1350 کسان پانسي شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د مهنت مزدورۍ کوونکو ماشومانو د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازي نه ده شوې. بلخوا په هغه هېواد کې د ماشومانو د حقونو ادارې وایي په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. تفصیل په دغه اورو د فرخندې اسد په رپورټ کې.
یونیسف تیره میاشت په خپل یو رپورټ کې ویلي وو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کار کوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د اتلسم بدلون وروستو د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د اتلسم آئینی ترمیم د په صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده. په دریو صوبو کې د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورټ کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کاله مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي ولې تر اوسه یې خپل دغه لوه سرته نه دی سوله. د کوټینا خبریال سید علی شاوای په صوبه کې سناسه درویش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او په دغه کې زیاتره مزدوریانی کوي.
د دې صوبې چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې درویش لکه بچان هغه د سکولانو سره زبان دي. د اکثره بچان دای دي چې دلته مشقت کوي مهنت کوي مزدوري کوي یا داسې بچان هم شته چې هغه د بیرحروي شکار دی. ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
مختلف ګیرج کې کار کوي یا سکول نه چافوډولای نو په قاعده سوشل ویلفیر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل برداغه باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې ټیکن ټایم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچان د پاره چې دی دغه پالیسی جوړ شوی دی او پر هغه باندې کار شروع دی بلکې ز په خپل پر هغه باندې په ټایمینګ چاپیم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومانو په اړه په خپل رپورت کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومانو حقونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړی وو په هغه کې یو هم سرته نه دی رسولې او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد د قانون عملی کولو ته هم پام وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلې
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونه ختم کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د لمنځه وړلو د حکومت غیر واضح پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیایي کارونو عملي کېدل اغېزمن کړي دي. د دې پوهانو په خبره همدا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلی د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سمه توګه ولګوي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
ټاکل شوې چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرچ کولو کې ناکامه شوې، چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثره شوي دي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې هکله وایي
پروسه کال هم تقریبا 50% فیصد بجٹ استعمال شروع اور نور پیسے لگ شروع اور سختم در اس پورے کی کم نن معلومات تی داغے تر مخا اس پوری دا سل عرب روپو چی کم ڈیولپمنٹ ترقیاتی بجٹ ہو پاگے کے وش پہ تو اشار پیزن فیصد تر اس پورے بجٹ استعمال شروع دے صوبائی حکومت دا دوین کال دے دا روان دے چیدی خپل بجٹ پورے طریقے سر استعمال ہوئے نشی.
په صوبه کې د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسي ډیره پیچلې ده، چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
پیٹیائی کا حکومت جوڑ کو پکے پی کے اگر اس نوے اصلاحات چے دے اگر انٹروڈیوس کرو چے اگر اسپیشلی چکم دا ٹینڈر پروسیس دے اگر کی شفافیت را وستو دا پارا یا چکم دا کمیشن اور رشوت پہ حساب چکم پہ اغستے کی گی اگر دا مخنیوی دا پارا نوے سسٹم انٹروڈیوس شو نو یو خدا وجہ وچے دے نوے سسٹم دا وجہ ہم سپینڈنگ چے دے دا سلو دے باقی دین علاوہ چکم بنیادی مسئلہ دا غدا دا چے سمرا هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خو زیاتیږي روز په ورځ، خو دا غي چې کوم آوټ پټ دی دا غي چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دا غي باندې چې دا غي هغه شانته وده نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره مختص شوي پیسې سل په سله خرج کولو کې بریالي شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال دی چې دا روبیزل خو چې شوی وه هغه هم مونږ په دې باندې خبر هم پیدا کړو چې یاره حکومت په دې پیسو په استعمالولو کې ناکام شوی دی، خو هغه لخوا هغه وخت ورته چا دومره پام نه و کړی. اوس دغه بین ځلو شو ورته دار چا پام دی او حکومت هم د فشار د لاندې راغلی، ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زه دا چې فکر کوم چې دریم کال دا د بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د دې استعمال په باره کې به ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش به دغه کوي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو څېړونکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ساده او مؤثره هم وي، خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د ملکیانو د طرفاتو د زیاتېدو مسله د سختې اندېښنې وړ بولي. دغه کمیشن ویان پرون د چهارشنبه پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی، ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په زرهاو ملکیان وژل شوي او ټپي شوي دي. له کابله پر دغه موضوع د صفي الله ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون يرغمل نیونې د دولتي او خیریه ادارو په کارکونکو حملې او په ځینو سیمو کې روانې جګړې دغه هیواد د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بوګنونکې بولي او وایي چې د ملکیانو مرګ ژوبلې سخت اندېښمن کړي دي.
کومه جګړه چې په خاصه توګه پورسته کلونو کې روانه ده مونږ دا تاییدو چې په افغانستان کې د ملکانو مرګ جوبله یو بشري ناورین ده او اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باډن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکیان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکیانو د مرګ جوبلې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 100,000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکیانو د وژنې ډېر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکیانو د مرګ جوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین
دولت باید له مخالفین او طالبانو سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا ووایي چې له چا سره خبرې کوي، په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي، نو دولت دې د سولې بحث بې نتیجې اعلان کړي او ووایي چې د ستونزو د حل لاره جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقونو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همداراز د افغان پوځیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمې سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ په کتاب ستا سندرې هم دروو. د حمزه بابا غزل د ګلپانې په غوړولو او ترې خوند اخلو.
Thank you.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د سحر نه نیمې بجې کیدونکو دی لبوریوال کاکړه لن خبرونه اورو.
هزارا ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسونه نسته، بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه نه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزارا د چهارشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري، هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 14 دولت مخالفه وسلوال وژل دي. د یاد وزارت لخوا بیګا په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې شوي دي. خبرپاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال 9 وسلوال ټپي شوي هم دي. امریکای ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 فوجیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر البادی د وړاندیز له مخې کړې ده. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره نږدې 6 تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تیر ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې 3 پولیس او 3 عام وګړي پکې ووژل. سوچا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د سخت درزی د پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو 15مې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سخت درزی ځای نسته.
خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمۍ، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه بې خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي همدغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په مول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندې پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټولو سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو، بلکې دا معامله ورځ په ورځ شدت اختیاروي. حکومي مفاد په لړ کې خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه ګاډو چتولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړی دی. د حیات آباد اوسیدونکي د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس د جوړولو باور ورکړی وو، په هغې کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو ګشت د نش په برابر دی. دا شن په تاڼو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکلو دستې په سړکونو هم نه ښکاري. ادارې زیاتوي د دلچسپۍ خبره داده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، هغې خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوي دي. نو که دوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وي، نو نن به یې د نورو نه مطالبې نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ورنه کړه، نو ممکنه ده چې سبا له دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی تن د مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقونو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري جانس بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیسې اجمل واورو.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي له هغې وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوي وه. له دې وړاندې د بشري حقونو یو ادارې ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډېر په کم عمرې کې نیول شوي وو، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې ژړل او ویلي یې چې بېګناه دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرون سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوو کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده، وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سیکان وایي چې دا دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سیکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سیکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سیکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سیک چرن سنگ وایي که حالات بدل نه شول نو سیکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتللو وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. ایسوسیټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلیې چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سیکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر براک اوباما نیوکې کیږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې، تمه کیږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو شمیر زیاتولو امر وکړي. د د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر براک اوباما د انتظامي د هغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه پر هوایي بمبار او د عراقي او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړ اورو.
وایټ هاوس د سه شنبه په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسلوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلی. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامیه لپاره یو ښه لاره وي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامیه تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده، او که چرته دی د ټولو ځواکونو قمندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وه. خو د پینټاګان ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه به روزي، دا ځکه چې د ده په وینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغو ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3,000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامیه غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکاره سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزي حکومت له لارې وسلې ویشي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ته عراق دویم ستر خار موصل لتیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش تر بلکې لاندې دی. هغه کسان چې په موصل کې خپلوان اوسي وای کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې دې ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال رادیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انسخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وصیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادي راډیو عراقي څانګې ته ویلي، زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوان په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي له پاکستان سره د سیمې د امنیت ښه کولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم باید د نوموړي غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو سره د وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په ډان ورسپانه کې زاهد حسین لیکي، افغان ولسمشر غواړي طالبان د خبرو میز ته کینوي او دغه کار لپاره د اسلام آباد نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا سږ کال د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. کابل چیرته چې سکیورټي د دغه هیواد د نورو برخو په نسبت سخته ده، په دغه ښار کې په روان کال کې په وسوالو حملو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. بلخوا په شمالي ولایتونو کې هم د امنیت وضع خراب ده او دا هر څه نه یوازې ولسمشر غنی ته مشکلات پیدا کوي، بلکې ځینې خلک د هغه د طالبانو سره د جوړجاړۍ په پالیسۍ هم سختې نیوکې کوي. بلخوا کېدای شي په راروان وخت کې ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د تشدد د پیښو لپاره زیات زغم ونه لري او ځکه یې پاکستان ته دا ویلي دي چې باید هغو طالبانو او د دوی د مشرانو خلاف سخت عملیات وکړي چې په پاکستان کې پناوې لري. ولسمشر غنی دا خبرداری هم ورکړې که چیرې پاکستان داسې ونه کړي نو دی به د جوړجاړۍ په خپله پالیسۍ کې بیا بدلون راولي. په افغانستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي سره په ولسمشر غنی هم دا دباو زیاتیږي چې باید د پاکستان سره د خپل هیواد او د سیمې د امنیت لپاره سنجیده خبرې وکړي او بیا په هیواد دننه هم په هغه دا دباو زیاتیږي چې د پاکستان سره د طالبانو په اړه سپینې خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي، د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف عملیات ترسره کړ خو له دغې سره ځینې وسلوال بیا افغانستان ته اوختي چې په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او کابل په دې اړه سخت اندېښمن دی. افغان چارواکي دا هم وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په عملیاتو کې پوځ حقاني ډله پرېښودي او باید د دغه ډلې خلاف هم عملیات وشي. ورځپاڼه لیکي دا خبره په خپل ځای سمه ده چې ولسمشر غني غواړي د پاکستان سره پخوانۍ خبرې هېرې کړي او له زړه نه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي، نو باید پاکستان هم په دې اړه اوس سنجیده رویه خپل کړي.
فرخنده صدوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر ویلي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که چېرته د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب ښه ارزول شوې دي. جنس ډیفنس ونیزي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څیړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي، که بېرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی پخوا افغانستان ته لېږلې بیا یې اوس لېږي، بیا ځای نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزي پورې ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زنداني کړل.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. اوس موریدونکو د ځوان افغان سندرغاړي جاوید امرخیل دغه نوې سندره تاسو ته ورو.
ټولو موري او خزان خو چیرې ماشي زمونږ ټولو
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15316 15318 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. پرون د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو په یو خبري ناسته کې د ملي والی حکومت مشران د خلکو غوښتنو ته په نه پاملرنې تورن کړل. دوی ویل د خوست خلکو د تیر کال په ټاکنو کې پراخه برخه واخیسته، خو د حکومت په جوړښت کې د دې ولایت کدرونو ته تر اوسه هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل شوې. په دغه اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
خوست ولایتي شورا استازو او د یو شمېر مدني ټولنو او شوراګانو غړو وویل چې تر اوسه هم په دې ولایت کې هغه چارواکي چې په فساد تورن دي پر ضد عمل نه دی شوی، او همدارنګه په مهمو حکومتي دندو کې هم د دې سیمې کدرونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د کانفرنس ګډونوالو ته دا مسله په دې توګه وړاندې کړې.
موږ افغان حکومت مشرانو غږ کوو په خوست کې دي په فساد ککړ کسان ونیسي او د قانون په رڼا کې دي مجازات شي. غواړو چې زمون وړ کادرونه په مناسبو پوسټونو کې ځای پر ځای شي. په ولسمشر غږ کوو چې د خوست د پرمختګ په برخه کې دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مرستیال قومندان دلاور شاول ولس د نوي حکومت نه دا هیله درلوده چې ستونزې به یې حل شي، خو دوی د هرې ورځې په تېرېدو ناهیلي کېږي.
ډېره دې ته مې تمه توقع وه چې انشاءالله د افغانستان د دردمن ولس ستونزې به د دوی په وجود کې حل شي، خو د دوی د وجود نه ورځ په ورځ د افغانستان مظلوم ولس نه ستینځر وتر پیدو کیږي وتر اضافه کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داود وقفي وویل که چیرې دوی د فساد پر ضد روانه مبارزه پرېږدي، نو د هغو وژل شوو کسانو له اخروي مسؤلیت نه به خلاص نه شي چې د دې موخې لپاره یې مدني او سیاسي حرکتونه پیل کړي ول. او د حمل په 14مه په یو ځای په یو ځانمرګي برید کې 22 تنه ووژل شول.
موږ شهیدون ویر کړی دي، موږ زخمیون ویر کړی دي چې ا د فساد د تاغر ټولول دي. هغه غوښتنې شهیدون ارمانونه مو پوره نه کړل، والله د قیامت په ورځ بو ای مشرا هغه شهید لوسی ته به ګروان وي.
قومي مشر مساجان زدران ویل د حمل د 14مه پیښې د بررسۍ لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو شمېر ګمارل شوي پلاو تحقیقات وکړل، خو نتیجه معلومی نشوی.
که چیر مونگا ده آغا تیرو حرکاتو نتائج را ون رسیگی او مونگ خوغختنو تا مثبت دواب ونویلشی، مونگ مجبورو مکلافیو چی ده آغا نتائجو پا لاستر اولنو باندی بیا لاریونونو تا مخکو، اعتراضی آغوندو تا مخکو.
پا ده خبری ناسته که یو شمیر ویناوالو پا دیر تون ده لحجه پا مرکزی حکمت لده کبلنی وکا وکده چی ده خوز ده خلق و غختنو او اعتراضونو برخلاف د دې پر ځای چې په فساد تورن کسان مجازات کی، مرکزی حکومت په لوړو دولتي پوستونو او دندو ګمارل دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو پرون د چهارشنبه پر ورځ د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې هغو زده کوونکو ته چې په بیلابیلو څانګو کې خپلې زده کړې پوره کړي د فراغت سندونو ورکولو پروګرام یا کانوکیشن وشو. له دغو ځوانانو څخه یو شمېر یې چې د سرو زرو مډال ګټونکي یو پښتون ځوان هم پکې شامل و. مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د پښتنو لپاره تر ټولو مهم کار د تعلیم په میدان کې پرمختګ کول دي. دوی زیاته کړه چې د یو کامیاب او خوشحاله ژوند راز د ښه تعلیم په ترلاسه کولو کې دی. په دغه اړه نور اورو د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
په 14 جماعت کې د سرو زرو میډال ګټونکي پښتون ځوان بدرالدین خان له کانوکیشن وروسته د خپلې کامیابۍ په اړه مشال رادیو ته وویل:
زه بیسیکلی د زیارت اوسېدونکی یم. زما فیلډ چې اقتصادیات معاشیات و تر حد زیات ما محنت کولی که نورو 5 غنټې سبق ویل ما کوشش کولی چې 6 غنټې 5 غنټې 8 غنټې 10 غنټې سبق ووایم. ټیکنالوژي استعمال کړم او ټیچرانو کوم ډیمانډ چې زه غور پر کړم. پیغام ځوانانو لزما دغه دی چې کوم څه د شوق فیلډ چې په هغه کې ته خپل کوشش کوي خپل محنت کوي.
په دغه موقع د شپاړسم جماعت ډیګري یا سند ترلاسه کوونکي عطاءالله د خپلو احساساتو څرګندولو پر مهال زیاته کړه چې کامیابي په ټوپک کې نه بلکې په قلم کې ده.
د کوټې پښتانه دي، د پېښور پښتانه دي، که د هر ځای لرو بر پښتانه پراته دي، مطلب ګډ عمر دی واړه جګړې جګړې ولې توسل هغه په هغه موږ دغه کې اخته یو سالیبزایزیشن د اقتصاد دنده د کوم قومونه اشتراکي کړي دي هغه په تعلیم باندې کړي دي، هغه په دغه باندې نه ده کړي، په ټوپک نه ده کړي، په قلم باندې کړي دي.
په اقتصادیاتو کې د شپاړسم جماعت غوره مقام ګټونکی محمد مرتضی هم په دې نظر دی چې موجوده وخت کې پښتانه ځوانان تعلیم او ښه تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
تعلیم سره دویمه ټکنالوژي سره د دواړو ضرورت دی نن سبا دنیا ته، او که دا شیان په نوي ته بالکل ګر سره بنیادي ضرورت دی. یو موبایل استعمالونه دی هغه هم ته نسې کوی، یا یو اخبار وایې دی هغه هم ته نسې کوی، او که دا شیان ته نسې کوی بیا په دې دنیا کې چلیدن څه دي ناممکنه ده. زموږ د پښتنو دپاره خو موږ ډېر شاته یو په تعلیم کې تر نور قومو په مقابله کې. موږ لپاره خو پکار دی چې موږ شپه ورځ په ځان یو کړو د تعلیم لپاره.
محمد مرتضی زیاته کړه
کوم موجوده ګورمنټ ادارې نن یو شی موږ په کنوینکیشن کې نوټ کوي چې ډېر ښه انتظامات یې کړي، او په دې حواله برته د سټوډنټ د استاد ځای لپاره د فنډ اعلان یې وکړی، د لپټاپ اعلان یې وکړی. نو دا تراشیان کوي د سټوډنټ هم استاد ځای کې، او دویم بیا په کنوینکیشن کې ما ویل چې موږ پښتانه سټوډنټس اکثریت سینن دوی ته ډیګریانې دغه ملاوې دیلې هغه په دې پښتنو سټوډنټ اکثریت به نو دا ډېر ښه دغه ډېر غټ چینج اوس دا راغلی.
د بلوچستان پوهنتون د چهارشنبې ورځې د ډیګري ورکولو پروګرام یا کانوکیشن کې د بلوچستان ګورنر او د پوهنتون د وایس چانسلر له اړخه په بېلابېلو څانګو کې یو شمېر زده کوونکو ته سندونه ورکړل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په دې شیبو کې د یو بل افغان سندرغاړي چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتلی دی، حیات افغان نومیږي د ده دغه سندره. تاسو ته ورو تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونې دوام لري.
لپی لپی وینه با پخلا در پسه
لپی لپی وین بپخلا در پسی واچوم.